سلام ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبرونه تموز فريد سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم پیل خبرونه کو د کندهار سپین بولدک چمن پر دروازه د طالب زواکونو پاکستاني سرحدي ملشو ترمنس نن تر غرمه وروسته لند مهاله دزي شوې چې عملی د پولي هغه غړه چمن کې د یوشمیر کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو اېدا شوې ده په سپین بولدک یوې ځای سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته د پاکستاني ځواکونو لخوا د افغان بندیانو د سپارلو لپاره مهال رامنځته شوې ده د سرچینې په وینا ډزې درېدلې دي او دروازه د مسافرو د تګ راتګ او سوداګریزو مالونو پر مخ پرانستې ده بلخوا د پولي هغه غړه چمن ښار یو شمېر اوسېدونکو په ټولنیزو رسنیو په خبرو شوو تصویرونو کې د افغان لورې په ډزو د یو سپینګیري او هلک د وژل کېدو او دغه راست یو پاکستاني عسکر او یو ماشوم هلک د ټپي کېدو ادعا کړې ده طالبانو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه تبصره نه ده کړې طالبان وای په پاکستان کې مشت افغان کډوال د پاکستان په نام نیو کې لاس نه لري حکم چلن چې له دوی سره کیږي هغه د منلو نه دی د طالبان وای انځبی الله مجاهد نن په خپل ایکسپانډ لیکلی دی چې اسلام آباد ته پر دې پلان لسره غور وکړي چې خپل چغواړي خپل خاوري غیر قانوني افغان کډوال وباسي پاکستان د سیشن به پورز ول چې څبان دی یو ملیون اوله کا غیر قانوني افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او دا کسان به د نومبر 13 نومړی نیټې له پاکستان ووزی کنه په زور به وستل شي د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغان کورنیو د ملاتړ په موخه د آسیا پرختی بانګور سره د 100 میلیونه امریکایي ډالر مرسته کړې ده د خوړو نړیوال پروګرام نن د اکتوبر 14 په یو بیان کې ویلي دی په دې مرسته به د خوړو نړیوال پروګرام په ټول افغانستان کې 1,300,000 کسانو ته چې د خوړو د شدید نخوندیتوب سره مخ دي تر یو کال پورې د خوړو حیاتي مرستې ورسوي په لامه کې زیاته شوې د مرستې به تر ډیره په کونډو او هغه ښځو ویشل شي چې د کورنۍ سرپرستي ورتر غاړي ده د آسیا پرختی بانک لخوا د خوړو نړیوال پروګرام سره دا دویمه مرسته ده چې د افغانانو د لاسنیوي لپاره کیږي له دې وړاندې د بانک تیر کال د خوړو نړیوال سازمان سره 215 میلیون امریکایي ډالر مرسته کړې وه د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمېر نورو سازمانونو ویلي څه باندې 90 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او ټاکل شوی ده چې سبا په هند کې د کرکټ د ورځنیو نړیوال جام سیالۍ پیل شي نومړی مسابقه په حیدرآباد کې د افغاني اتل انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ده په دې نړیوال جام کې د افغانستان په ګډون لس لوبډلې برخه لري چې پایلوبه به د نومبر په 19 وي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نومړی لوبه د شنبه په ورځ له بنګلادیش سره ده تاسې خبرونه واوریدل له وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو وړاندې په خبرونه کې برسر واوري چې له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو پریکړه تمل ګرمې لتونه او د طالبانو حکومت خبرګون خودلې دی خدا شې د خبرګونونو څومره ځای نیسي وړاندې په راپور کې درته وایي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل وایي د پاکستان حکومت په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو په سوداګریزو مالونو بندیز لګولی دی دا چې علت یې څه دی او څومره تاوان به افغان سوداګرو ته ورسیږي
کوم پریکړه چې اوس پاکستان کړې ده دا واقعا د بین المللي اصول خلاف ورزي ده
بل پلاو بیا یو شمیر افغان سوداګر وایي په خیبر پختونخوا کې په جوړیتون کې نندرتون کې افغان خزو ته د ګډون اجازه نه ورکړل شوې
نو پاغي کې هم خزو دعوت شوې وي نو په وزارت تجارت څه فکر کوم چې داغه په ارتباط باندې اتاق تجارت ته لیټر را لګل چې خزي په دغه نمایشګاه کې شرکت نشي کولای
د چې علت څه ده وړاندې په راپور کې درته وایو د هم سره وړیدل شي چې په حالان کې د افغانستان سفارت دی ویلمې په خبرولو سره د طالبانو له حکومت سره د خپل تعامل خبر ورکړی دی پر مطالب هم شته ملتیا وغواړه
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ویستلو پریکړه ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري او په افغانستان کې د طالبانو حکومت خبرګون ښودلی دی. په پاکستان کې د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې په زوره د ویستلو پالیسي کار نه ورکوي. د طالبانو حکومت هم د افغان کډوالو په وړاندې روان وضعیت د نه منلو وړ بللی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تېر ورځ په پاکستان کې له 1 میلیون د زیاتو میشتو افغان کډوالو شاید د دغه وزارت په وینا د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړ چې د نومبر تر میاشتې له پاکستان ووځي کنه دوی به په زور وستل شي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې هیواد کې ټولو غیر قانوني افغان کډوالو ته د وتلو لپاره ضرب الاجل وټاکه، په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي بیرته ستنېدل باید په خپله خوښه او له کوم فشار پرته وي. د دې کمشنری ویان قیصر افریدی د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل دوی د پاکستان له حکومت سره خبرې کوي تر څو هغه افغانان چې په خپل هیواد کې ژوند د مرګ لګواخ سره مخ دي او نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري په اړه داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې لمخې له دوی سره مرسته وشي.
داسې یو پالیسی مونږ اډاپټ کړو چې دا کوم خلک دي چې د چاته تحفظ ضرورت دي چې دا غوی مونږ سپورټ کړو. دې نه علاوه یو ان ای سی آر مونږ یو اډوایزری هم ایشو کړو چې په هغه کې مونږ د ټولو هیوادونو نه درخواست کړو چې کوم کوم ځایونه کې افغانان دي نو باید چې هغه دې په زور او نه لګېلې شي خپل وطن ته. دې حوالې سره مونږ په پاکستان نه هم همدغه اپیل کوو چې کوم خلک دلته کې پاتې کیږي په دې کې داسې خلک کېدی شي چې دا غوی ژوند په افغانستان کې خطرې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې روان وضعیت د نه منلو وړ بللې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن په خپل ایکس شبکه په یو بیان کې ویلي چې پاکستاني لورې دی په دې اړوند په خپل پلان باندې لسره غور وکړي. زبی الله مجاهد ویلي تر کومه چې افغان کډوال په خپل خوخه له پاکستان وځي باید د هیوادي په اړه زغم وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تیر ورځ په پاکستان کې 1 میلیون د زیاتو میشتو افغان کډوالو ته چې د دغه وزارت په وینا د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداري ورکړو چې د نومبر تر میاشتې له دې هیواد ووځي کنه دوی به په وړاندې د ویستلو چټک عملیات پیل کړي. د دې وزارت سرپرست سرفراز بوکتی تیر ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل غیر قانوني افغان کډوال دی په دې هیواد کې خپل اخیستل شوي جایدادونه او کاروبارونه سر له وسو پلوري کنه د په خبره د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د دوی په نیول کېدلو سره به جایدادونه هم ترې اخیستل کیږي. نوموړي دغه شان وویل کوم بهرنیان چې د پاکستان شناختي کارډونه جوړ کړي او دوی پرې شک ولري نو د پاکستاني توب لپاره به ډي ان ای معاینه هم وشي. خاغلی بوکتی تور پوری کړ چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په ډیره پیښو کې افغان وګړي ښکیل وي خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په خپل ایکس شبکه د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر دغه ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت د پاکستاني پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو او د دوی په وړاندې په زور زیاتی اندېښنه ښودلې او په یو بیان کې ویلي چې د پولیسو لوري تر نیول کېدو وروسته لږ تر لږه 4 افغان کډوال په مرموز ډول وژل شوي. په دې بیان کې چې تیر ورځ ناوخته د سفارت په ایکس شبکه خبر شو راغلی چې یاد 4 افغان کډوال د پولیسو لوري تر نیول کېدو او څه مودې لا درکې وروسته جسدونه په روغتونونو او نورو ځایونو کې موندل شوي. سفارت ویلي په دې اړه پاکستانی چارواکو ته هم خبر ورکړي خو پاکستان تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه سفارت یو ور بیا له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو له نیولو او زورولو لاس واخلي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال چې لا لوړاندې لګڼو نورو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دی وایي د پاکستان تازه پریکړې سخت اندېښمن کړي. د اسلام آباد په بی ول سیمه کې میشت افغان کډوال حسیب الله زیرک ازادي راډیو ته وویل
دا حالات تر ټولو ډیر خطرناک او د اندېښنې وړ دی. موږ د بشر حقوقو له ټولو نړیوالو بنسټونو او د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوو چې دلته د میشت افغان کډوالو وضعیت درک کړي او د زورولو له هیواد څخه د وستلو دی لړۍ ته د پای ټکی کېږدي.
په پاکستان کې اوبل میشت افغان کډوال احمد افغان ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه دغه د نیولو لړۍ چې پیل شوې ده ډیر په جدي ډول مخې ته ځي او حتی افغان مهاجرین چې دوی نشي کولی چې د کورونو څخه ووځي او د خپل کور لپاره د ضرورت وړ توکي واخلي نو په پاکستان کې ټول افغان مهاجرین ډیر په تشویش کې وو چې حتی موږ په روحي او رواني ناروغیو باندې اخته کړي وو.
د پاکستان پولیسو په وروستیو دوه اونیو کې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه 1000 افغان کډوال نیولي چې په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت د بیان پر بنسټ 415 قانوني اسناد هم لرل. سفارت ویلی چې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول او زورول په داسې حال کې روان دي چې پاکستانی چارواکو یې د مخنیوي ژمنه هم کړې وه.
و موریدل چې په د پاکستان حکومت هلته په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته د نومبر تر نومړۍ نیټې وخت ورکړی دی چې له دې هېواده ووځي. بل پلو بیا د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل وایي د پاکستان حکومت په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو پر سوداګریزو مالونو بندیزونه لګولی دي. هغه مکتوب چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له لورې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته شوې ازادي راډیو یو کپیټل سکرټری د شبکې راغلی دي چې د پاکستان حکومت افغان سوداګرو سوداګریز مالونه منفی لیست ته راولي. جزئیات په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو ستونزو په دوام تازه د پاکستان حکومت کراچۍ بندر کې پر افغان سوداګرو بندیزونه لګولی دي. هغه مکتوب چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له لورې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته استول شوی او ازادۍ راډیو یو کاپي ترلاسه کړې په کې راغلی چې د پاکستان حکومت کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو پر سوداګریزو مالونو بندیز لګولی دی. په دغه مکتوب کې راغلی چې له پاکستانه د مالونو راوړلو دوه لیستونه د حساس او منفی په نوم شته چې په منفی لیست کې د موټرو پرزې او سګرټ شامل دي چې په راوړلو یې بندیز دی. خو په حساس لیست کې رختونه، ټایرونه، تور چای، کورنی توکي، د سینګار توکي او د تورته نور توکي شامل دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزي ازادۍ راډیو ته وویل د پاکستان حکومت د حساس لیست توکي هم په منفی لیست کې شامل کړي دي.
اوس زموږ مالونه هلته پراته دي او یو څه په لارو دي. زموږ خواهش دا دی چې دغه مالونو ته د پخوا په شان ته اجازه ورکړل شي او هغه چې په لاره دي هغې ته هم او موږ ته درې میاشتې وخت راکړل شي. په درې میاشتو کې که چا په دغه شرایطو مال راوړو را به وړي، که نه راوړو نه به راوړي.
ښاغلی الکوزی وایي پاکستان غواړي چې زموږ ترانزیت په کراچۍ بند کړي او دا کار یې کړی. د نوموړي په خبره دا د دواړو هیوادونو په زیان دی ځکه په خبره یې دوی اوس اړ دي چې له چابهار او بندر عباس څخه استفاده وکړي چې په دې سره به یې په ټکو مرکزي آسیا سره د پاکستان اړیکې هم پرې شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مکتوب چې ازادۍ راډیو یو کاپي ترلاسه کړې ده د پاکستان له لورې پکې افغان سوداګرو ته درې شرطونه وړاندې شوي دي چې پکې د حساسیت لس زیات شمېر مالونه په منفي لیست کې شامل شي. دغه شان دویم شرط کې ویل شوي هغه مواد چې افغانستان کې د پاکستان په پرتله تعرفه ټیټه ده لس سلنه فیصد ترې اخیستل کیږي تر څو ګمرکي محصول د پاکستان له تعرفې سره برابر شي او د افغان سوداګرو د ترانزیت مالونو د بیمې شرکت ګرانټي به د بانکي تضمین سلسله نه ته واړول شي. هغه مورد چې د دریم شرط په توګه وړاندې شوی دی په ورته وخت کې یو شمیر افغان سوداګرو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان حکومت نوې پریکړه د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. افغان سوداګر افغان صدران ازادۍ راډیو ته وویل
کومه پریکړه چې اوس پاکستان کړې ده دا واقعاً د بین المللي اصول خلاف ورزی ده او زموږ د افغانستان د درمانسیان پاکستان درمانس کوم توافق نامه ده دغه څخه خلاف ورزی ده. نو دا د دواړو ملکو و تعلقات هم زیات زیان رسیږي او د افغانستان تجاران هم زیات زیان رسیږي.
حاجی عبدالاحد چې د وچې میوې سوداګر دی هم وایي چې دا پریکړه د دواړو هیوادونو په زیان ده.
دا چې اوس پاکستان هیواد دغه لس فیصد دوی دغه چې دا به موږ ته تاسو ټیکس راکوئ به محصول راکوئ دا خو د ترانزیت د قانون خلاف کار ده. دغه دا خو لکه د محصول خو دا مالونه خو د افغاني تجارانو د افغانانو مالونه دي دوی د محصول حق نه لري. دوی ته موږ ترانزیت فیس ورته ورکوو کوم د ترانزیت کوم محصول چې دغه ټول په ځان باندې پلي کوو. اما دا یو زیاتره د افغانانو تجارانو سره چې دوی دا کار کوي او
و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو خو ویاندې عبدالسلام جواد لژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی وایي افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړل شي تر څو یادو شرطونو ته چمتووالی ولري. پاکستان په کراچۍ بندر کې پر افغان سوداګرو د بندیزونه داسې محل لګوي چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د تورخم دروازه درې ځلې د افغان سوداګریزو توکو په ځانګړي ډول د تازه میوو او سبزیو د موټرو په مخ تړلې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو په وینا له امله یې دواړو خواوو ته شاوخوا دوه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.
facebook.com/azadiradio.
نړیوال بانک وایي چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې، خو له هر دوه افغانانو یو بي وسله دی. دې بانک په خپل نوي راپور کې دا خبره کړې ده. تفصیل د امید سحر مل په دې راپور کې اورو.
نړیوال بانک په خپل لوی راپور کې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازک خودلی وایي. د جګړې له کمېدو سره سره له هر دوو افغانانو یو یې، یعنی له 40 میلیونه وګړو 20 میلیونه یې بې وزلي دي. دا راپور چې له نسبي ثبات وروسته نامعلوم حالت په نوم پرون خپور شوی ښیي چې څه ډول اقتصادي شاتګ نورې برخې اغېزمنې کړي دي. په راپور کې زیاته شوې خدمتونه چې د افغانستان 50% ناخالصه تولید جوړوي تیر کال 1.5% نور هم راټیټ شوي. تر څنګ یې زراعت چې د دې هېواد د کورني ناخالص تولید 6.5% جوړوي تیر کال د اقلیمي بدلون له امله 6.6% راټیټ شوی دی. د نړیوال بانک په راپور کې زیاته شوې د اقتصادي شاتګ پر مهال د افغانستان صادرات هم کم شوي، خو واردات د تیر په څیر زیات دي. داسې مهال چې خصوصي سکتور بیا کمزوری شوی او دا هېواد په پراخه کچه په بهرني ملاتړ متکی دی. په راپور کې یادونه شوې داسې مهال چې نفوس د ودې په حال کې دی، خو د کارموندنې فرصتونه کم شوي، افغانان له محرومیت سره مخ دي، ښارونو کې بېوزلي زیاته شوې او په کلیو او بانډو کې بیا اقلیمي بدلون خلک اغېزمن کړي دي. د افغانستان په اړه د نړیوال بانک په راپور کې دا هم راغلي چې د افغان جنو په کار او زده کړو د بندیزونو له امله د بهرنیو د مرستو کمیدو او تر څنګ یې د یو باثباته بانکي سیستم په اړه اندېښنو د دې هېواد پر وړاندې نور ګواښونه هم جوړ کړي دي. په راپور کې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د مشرې ملندا ګوډ له قول لیکل شوی د افغانستان اقتصاد ماتیدون کې دی او د بیا رغونې لپاره یې اړتیا ده چې د بشري پانګې، بنسټیزو خدماتو او د اقلیمي اغیزو د مخنیوي لپاره لګښتونو ته لومړیتوب ورکړي او د جنسیت له مخې خپل ناسم سیاستونه پای ته ورسوي. د نړیوال بانک په راپور کې د افغان نجونو او هلکانو د زده کړو په اړه هم معلومات او شمېرې خپرې شوي، لیکن نږدې ټول نجونې او له نیمایي زیات هلکان زده کړو ته لاسرسی نه لري. راپور کې زیاته شوې له کله چې په نجونو ثانوي زده کړې بندې شوي، یوازې 3% نجونې ښوونځیو ته ځي او له 14 تر 18 کلنو هلکانو بیا یوازې 40% ثانوي زده کړو ته لاسرسی لري. په راپور کې پوښتل شوی داسې مال چې د افغانستان پرمختګ په بشري پانګې پورې تړلی او دا هر څه یوازې د زده کړو له لارې ممکن دي، نو که وضعیت داسې وي یو هېواد به څه ډول پرمختګ وکړي او سبا به خپل ډاکټران او استادان له کومه کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نړیوال بانک د شمیرو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. هخوا یو شمېر افغانان هم وایي بېروزګاري ډېره شوې او بېوزلي تر دې حده رسېدلې چې د یو وخت ډوډۍ اخیستلو توان نه لري. د هرات اوسېدونکی صفي الله:
افغانستان کې اقتصاد بېخي خراب ده، بېکاري بېخي زیاته ده، څوک هیڅ شی اغستلو، ډېر خلک د څه شی اغستلو توان نه لري.
د ننګرهار یو اوسېدونکی عمر چې په کار پسې بازار ته راوتی وایي خلک مجبور شوي چې آن د خپل کور توکي وپلوري.
دا اوس زه ویران یم چې زه کور ته لاړ شم، ما سره نه غوړي امکانات شته نه د وړو امکانات شته.
نړیوال بانک داسې مال په افغانستان کې د اقتصادي زوړ په اړه راپور خپروي چې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو شمېرې ښیي چې 9.2 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري، خو په دوی کې بیا 15 میلیونه د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوسمیوه نړیواله موضوع اخلو. د اوکراین په مختلفو سیمو کې نن له هوایي بریدونو د خوندیتوب لپاره د خطر زنګونه وهل شوې دي. تفصیل احمد چیبر نورو.
د اوکراین په جنوب، ختیځ او مرکزی سیمو کې نن د خطر زنګونه وهل شوې دي. په دې ترڅ کې له جنوبي سیمې د نیپرو پیتروویسک څخه د چاودنو غږونه اورېدل شوې دي. په ورته وخت کې ماسکو ادعا کړې ده چې د روسیې پر فضایي درې ځایه ګڼې اوکراینی ډرون الوتکې له منځه وړې دي. په کریویریا سیمه کې د چاودنو په اړه لږ اطلاعات ترلاسه شوي دي او هغه هم ابتدایي دي. سیمیز چارواکي وایي چې سهار وختي په اودیسا، میکولایوا او خرسون کې خبرداری ورکړل شو. د روسیې دفاع وزارت نن په تلګرام کې خبر ورکړ چې یو د شپې پیلوټ اوکراینی الوتکې د بلګرود، بریانسک او کورسک سیمو پر فضا ویشتلې دي. دغه وزارت ته هم ویلي دي چې د کریمیا ټاپو وسمتې د اوبو له لارې د اوکراینی ځواکونو د داخلېدو مخه نیولې ده، خو تر اوسه په خپلواکه توګه د دې ادعاو تایید نه دی شوی. روسیه چې پر اوکراین د خپل غیر مواجب برید له پیله په اوکراین کې 3 میاشتې سر په سر د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو په واسطه د اوکراین ښارونه او تاسیسات په نقشه کول، نن سبا یې حتی له ماسکو سره نږدې سیمې د اوکراین بې پیلوټ الوتکو له لورې په نقشه کې شي. اوکراینی پوځیان وایي چې د جګړې په ډګر کې له روسي ځواکونو سره په ختیځ او جنوب کې سختې جګړې کړې دي. د دونیسک، خارکیف او زاپروشیا په سیمو کې دواړو لوریو تهاجمي او بیا دفاعي تاکتیک خپل کړی دی. د اوکراین د لوی رئیس دفتر نن خبر ورکړ چې د زاپروشیا د سیمې په میلی توپول منطقه کې تهاجمي عملیات پیل کړی دی. د دفتر دا هم ویلی دی چې بخمود ته نږدې د روسانو برید بیرته پشا تنبولی دی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یوې کړنلارې تر جوړېدو پورې د نندارتونونو جوړولو باندې بندیز لګولی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د یوې کړنلارې تر جوړولو یې د نندارتونونو جوړول ځنډولې دي. دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد په یو ویډیویي پیغام کې چې رسنیو ته لیږلی ټینګار کړی او ویلي دي چې په نندارتونونو کې د ښځو پر ګډون هیڅ ډول بندیز نه دی لګول شوی. عبدالسلام جواد زیاتوی
د نوې کړنلارې تر جوړېدو پورې نندارتونونو جوړېدل وسنډول شول. دا یادول وړ ده چې په نږدې راتلونکي کې به د وو ورځو لپاره په کابل کې د ښځو د لاسي صنایع او تولیداتو یو لوی نندارتون جوړ شي چې د افغانستان له 40 ولایتونو څخه به 800 نوښتګرې ښځې پکې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي.
خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤول خان جان الکوزای ازادې راډیو ته وایي چې دوی یو داسې مکتوب ترلاسه کړی چې پکې ویل شوي ښځې په هغه نندارتون کې چې ټاکل شوي نږدې راتلونکي کې په پاکستان کې جوړ شي د ګډون اجازه نه لري. ښاغلی الکوزای وایي
دا سیدا چې یو نمایشګاه جوړیږي په پېښور کې په خیبر پښتونخوا کې نو پاغي کې هم ښځې دعوت شوې نو په وزارت تجارت څه فکر کوم چې تاغه په ارتباط باندې اتاق تجارت ته لیټر را لګل چې خځې په دغه نمایشګاه کې شرکت نشي کولای. اما نور په موږ ته د رسمي خبر د بل چې په ارتباط نه دی راغلی.
په ورته وخت کې یو شمېر سوداګری خځې چې تر دې وړاندې په نندارتونونو کې ګډون کړای او خپل تولیدات یې نندارې ته ایښي دي وایي چې د نندارتونونو د جوړولو ځنډول د دوی پر کار او سوداګرۍ منفي اغیز کوي. له دوی څخه یوازې کې اميري ازادي راډیو ته وایي چې نندارتونونو د سوداګریزو محصولاتو د خرڅلاو لپاره یو ښه بازار بلل کیږي او د دې ترڅنګ چې خځې کولای شي په نندارتون کې خپل محصولات وپلوري کولای شي بازار موندنه وکړي او له نورو شرکتونو سره د خپل سوداګرۍ لپاره لوی تړونونه لاسلیک کړي. زکی اميري زیاته کړه
بازار نشدن نمایشگاه
و یا د نندارتونونو نه جوړول او له نندارتونونو څخه د خصومنه کول د دې لامل کیږي چې د ټولنې او د کورنیو اقتصاد ته ډیره لویه ضربه ورسیږي. خزې میاشتنی تولیدات لري کله چې دوی نشي کولای پلور ولري او نشي کولای قراردادونه لاسلیک کړي نو څنګه کولای شي چې محصولات بازار ته وړاندې کړي؟
اینا چطور میتونه محصولات شان را د بازار معرفي کنن؟
په تیرو دو کلونو کې ښځو په څو کورنیو نندارتونونو کې خپل سوداګریز محصولات نندارې ته وړاندې کړي او په دې توګه د دوی په وینا دوی توانېدلې دي چې سوداګرۍ ته لا وده ورکړي. افغان سوداګرو ښځو تیر کال هم د ویزې او سفر محدودیتونو له امله د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې جوړ شوي درې ورځني نندارتون کې آنلاین ګډون کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر کار زده کړو او ګرځېدو راګرځېدو محدودیتونه لګولي او په ډېرو دولتي ادارو او ټولو نادولتي ادارو او سینګارتونونو کې یې ښځې له کار کولو منع کړي دي. په همدې حال کې نړیوال بانک په یو راپور کې چې د سه شنبې په ورځ یې له نسبي ثبات وروسته ناڅرګند وضعیت تر سره لیک لاندې خپور کړی ویلي چې د ښځو د زده کړو او کار په برخه کې د طالبانو حکومت محدودوونکې پالیسي لا هم محدودوونکې ده او د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر ودې منفي اغیز کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په هالند کې د افغانستان سفارت د یوې اعلامیې په خبرولو سره د طالبانو له حکومت سره د تعامل خبر ورکړی دی. د دې تعامل لامل د ستونزو حلول او خلکو ته د قونسلي خدمات وړاندې کول یاد شوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم دغه خبر تایید کړی دی. ویلي دي چې له نن څخه به د دې سفارت د ډیپلوماټانو ماشونه او ټول لګښتونه د طالبانو حکومت ورکوي. یو شمېر پخواني ډیپلوماټان بیا په دې اړه بېلابېل نظرونه لري. تفصیل په دې راپور کې.
په هالند کې د افغانستان سفارت چې د پخوانی رژیم د ډیپلوماټانو لخوا اداره کیږي د طالبانو له حکومت سره یې د تعامل خبر ورکړی دی. دغه سفارت د سهشنبې په ورځ په خپله رسمي ویبپاڼه کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې دوی د افغانستان استازیتوب کوي او د ستونزو د هواري او افغانانو ته د قنصلي خدمتونو د وړاندې کولو له امله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل کوي. اعلامیه زیاتوي چې د قنصلګرۍ د اسنادو مکتوبونه به د معمول په څیر په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته واستول شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ احمد تکل دغه خبر په یو غږیز کلیپ کې چې د وزارت په واتساپ ګروپ کې خپور کړی تایید کړی دی. هغه ویلي له دې وروسته به د هالنډ په شهي هیواد کې د افغانستان په سفارت کې د سفارت ټول لګښتونه او د ډیپلوماټانو معاشونه د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کیږي.
په هالند کې د افغانستان سفارت د اسلامي امارت سره د رغند یا هم مستقل تعامل په تړاو باندې اعلامیه نشر کړې ده چې یو ډیر مثبت اقدام دی او د افغانانو لپاره د خوشي زیری دی. یا اوس له دې وروسته ټول هغه افغانان چې هلته تر سفارت پورې قنصلي خدمات یا هم نورې چارې تړاو لري په ښه ډول ترسره کیږي او مستقیم به سفارت د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت څخه په ټولو برخو کې هدایات ترلاسه کوي او د سفارت د عملی د مسؤلینو او ډیپلوماټانو معاشات او مصارف په د افغان حکومت له لوري یا د اسلامي امارت له لوري ورکول کیږي.
که څه هم یو شمېر پخواني ډیپلوماټان دغه تعامل د یو شمېر افغان سفارتونو او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ د عایداتو د پیدا کولو او د قنصلي اسنادو د تبادلې په موخه ګڼي، خو د دې موضوع د سیاسي اړخ په اړه ویشلي نظرونه لري. پخوانی ډیپلومات سید نورالله راغي وایي
اصلي اسناد تمامشون ذخیره شده،
د ټولو اسنادو اصل په افغانستان کې زیرمه شوی او د اصل پر بنسټ د اسنادو اعتبار او د خلکو هویت تثبیت کیدی شي. زما په اند دا تعامل تر همدې کچې دی. تر کومه چې د هالند حکومت طالبان په رسمیت ونه پیژني، دا تعامل د قنصلي خدماتو لکه چې پورته مخته نشي تللی.
خو یو بل پخوانی ډیپلومات کنشکا نصری وایي په ډیرو هیوادونو کې د طالبانو د حکومت د استازو سفرونه او د دې ډول خبرو اترو اعلان په نهایت کې د طالبانو له حکومت سره د هیوادونو د تعامل ښودنه کوي. په دې اړه د نور جزئیاتو د ترلاسه کولو په موخه د هالند شاهي حکومت کې د افغانستان سفارت سره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. د جمهوري نظام د نسکورېدو په وخت کې آصف رحیمي په دغه سفارت کې د دغه نظام سفیر و او په هالند کې د افغانستان د سفیر په توګه د ښاغلي رحیمي ژوندلیک د دغه سفارت په ویبپاڼه کې لا هم شته. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په ترکیه کې د افغانستان سفارت لپاره یو ډیپلومات معرفي کړی دی. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي و چې دوی له 15 زیاتو افغان سفارتونو سره اړیکې لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد هم له هلمند نو زاده څخه زما له نظره د یو انسان دپاره که هغه نارینه وي که ښځینه وي تعلیم ضروري دی. هغه د سنه تر کچې پورې شي، هغه مثلا انجینري انتخاب وي، ساینس وي، طب وي، خو چې سند ودري په هر بخش کې چې و هر کسب کې چې د سنه تر کچې پورې د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانه او مردانه دپاره تعلیم لومړۍ درجه کې. دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسي. نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ بې خوشحاله وي، ژوند بې خوشحاله وي، ناخوالې به نه وي. چې په دې کې بیا د یوه ناخواله دا ده چې تعداد د ښځو به نه راځي، چې مېړه بیا خاوند بیا د ښځو تعداد نه ډېروي، خو دا ښځه د خپل په خوښه کړي. دریم چې دی مثلا هغه کنترول د اولادو دی. څوک باید کنترول د اولادو ولري، هغه ټولنه به وسا. مثلا په 15 کالو کې یو اولاد دوه اولاده پر درې اولاده او اولاده باندې کورنۍ خپل کنټرول وساتي، بس دغه دوه درې اولاده د اکتفا په وکړي، د هغو نه پکه به برابرولی شي، لباس و جامه به ور برابرولی شي، تعلیم به پکولی شي، چې دا نو بیا د کورنۍ د نیکمرغۍ سبب او داسې د دولت د نیکمرغۍ بنسټ او تاده کېدلی شي. مینه لایل توفیق.
سلام
سلام زه حبیب رحمان زواکه ما دا محل د ایران د ایز شهر تاسو میسج کوم پر افغان حکومت می دا جاگ دی چه دا بانان دا فارا دی کار زمینه برا برکی موش دلت پا دل دل افغانان دا ورزی بینو چه ایران حوات رازی کشتان ارسو خوشی سلام میل دی تاسو دا افغانستان سرازی وای پا افغانستان که دا سی ایت کار نشد دی چه مشکل دا ایال نپکه برا برکونو پا افغان حکومت می دا جاگ دی چه دا بانان دا فارا دی کار زمینه برا برکی موش افغانان بحرانوی وادو تا بلان نیسید موش اکثر افغانان بحرانوی وادو تا بلار وین خپل جون دا لاسور کی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مای که در تا دا سپورت لا دگر پروگرام لرو خود تر حقی وران دی لند خبرونا د کندهار سپین بولدک چمن پر دروازه د طالب ځوکونو پاکستانی سرحدي ملشو ترمنس نن تر غرمی وروسته لنډ مهاله ډزې شوې چې د عملیې د پولي هغه وړه چمن کې یو شمېر کسانو د وژل کېدو ټپې کېدوی دا شوې ده. په سپین بولدک کې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته د پاکستاني ځواکونو لخوا د افغان بندیانو د سپارلو پر مهال رامنځته شوې ده. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبان وایي په پاکستان کې مېشت افغان کډوال د پاکستان په نام نوي کلاس نه لري او کوم چلند شوی له دوی سره کېږي هغه د منلو نه دی. د طالبان وینځي ویلا مجاهدین په خپل شبکه لیکلي دي چې اسلام آباد ته پر هغه پلان لسره غور وکړي چې غواړي خپل خاوري افغان کډوالو باسي. پاکستان د سیشن به پر اعلان وکړي چې څه باندې 1,000,000 لکه غیر قانوني افغان کډوال به تر نومبر پورې له دې هیواده وباسي که چیرې دوی ونوتل نو دوی به په زور له خپل هیواد وباسي. د رښتیا نړیوال پروګرام وایي د افغانو کورنیو د ملاتړ په موخه د آسیا پراختیا بانکول سره د 100,000,000 امریکایي ډالرو مرسته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام نن په یو بیان کې ویلي دي په دې مرستې به د خوړو نړیوال پروګرام په ټول افغانستان کې 1,300,000 کسانو ته چې د خوړو د شدید نخوندیتوب سره مخ دي تر یو کال پورې د خوړو حیاتي مرستې ورسوي. د آسیا پراختیا بانک لخوا د خوړو نړیوال پروګرام سره دا دویمه مرسته ده چې ترسره کیږي او ټاکل شوی ده چې سبا په هند کې کرکټ د ورځنیو لوبو نړیوال جام پیل شي. نوموړی مسابقه په حیدرآباد کې د پخواني اتل انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نوموړی مسابقه به بیا د شنبې په ورځ له بنګلادیش سره وي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه د سپورت یو بل ونی د لوبو میدان او نیزا سپورتي خبرونه ستړي مشي. زه بختیار ساحلم. تیره ونی د افغانستان په سپورتي برخه کې خورا زیاتې او په زړه پورې لوبې ترسره شوې دي. اوس مهال هم په بیلابیلو برخو کې افغان ورزشکاران د نړیوالو سیالانو پر وړاندې سیالۍ کوي. راتلونکې اونۍ بیا د افغانستان د کرکټ په برخه کې یو بل غټ پړاو پیلېږي. دا ځل افغان لوبغاړو ته غټ چیلنج دی چې په دې نړیوال جام کې د خپلو تیرو ماتو غچ واخلي. چټک توپ اچوونکي نوید الحق بیا ویلي دي چې تر نړیوال جام وروسته یو ورځنۍ سیالۍ پرېږدي، خو ولې دا پریکړه کړې ده؟ افغانستان په چین کې د آسیایي سیالیو پر مهال د تکواندو او وشو په برخه کې د برونزو څلور مډالونه ګټلي دي، خو آیا د افغانستان د کرکټ الف لوبډله به د سرو زرو مډال وګټي؟ ګڼ نور مطالب هم په خپرونه کې راسره شته، ملتیا مو وکړئ. پیل د کرکټ له نړیوال جام کوو. د کرکټ نړیوال جام په تمریناتي سیالۍ کې افغانستان سریلانکا ته ماتې ورکړه او په دې سره یې د خپل سفر پیل په بریا سره وکړ. بل لور ته د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان الف لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې ته په منځلوبه کې ماتې ورکړې ده او نیمه پایلوبې ته یې لار پیدا کړې ده. په دې تړاو نور تفصیل له سالم احمد صالح اورو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 500 نړیوال جام په تمریناتي سیالۍ کې د سریلانکا ملي لوبډلې ته د 6 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. بل لوري ته د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان الف لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړې ده. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د نړیوال جام تمریناتي سیالۍ د اکتوبر پر 3 نیټه ترسره شوه. افغان لوري په 6 ګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. سریلانکا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 28 اوور کې د 295 منډو هدف وټاکه. د دې لوبډلې لوبډل مشر کوشال مندس چټکه توپ وهنه وکړه چې تر پایه په 1500 منډو ناس وزیدلې د لوبغالي ووت. په افغان لوري کې بیا محمد نبی درې لوبغاړي وسوځول. که څه هم د افغانستان د پایل توپ وهونکو ورو پایل وکړ، خو د ابراهیم زدران تر سوځېدو وروسته رحمن الله ګربز او رحمت شاه تر 200 د زیاتو منډو ملګرتیا وکړه چې ګربز په 199 او رحمت شاه په 93 منډو ناس وزیدلې پاتې سول او دوی خپل لوبه ودروله. د ورښت له کبله د لوبې اورونه راکم سوي وو چې په 24 اورونو کې افغانستان ته د 250 منډو هدف ورکړ سوی و. افغانستان په 9 اورونو کې یوازې د 4 لوبغاړو په تاوان هدف د عظمت الله عمرزی په یوې سترې شپږې سره پوره کړ. په دې سره د نړیوال جام د تمریناتي سیالیو لړۍ هم پای ته ورسېده او د اکتوبر پر 15 نیټه د نړیوال جام لومړنۍ سیالي د دفاعي اتل انګلستان او نیوزیلند ترمنځ پیلېږي. افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر پر 8 نیټه د بنګلادیش په وړاندې ترسره کړي. بل لوري ته د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان الف لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې په وړاندې یوازې د 8 منډو په تفاوت برای موندلی دی. په دې سیالۍ کې افغانستان ته د لومړۍ توپ وهنې بلنه ورکړل سوې وه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یې په 3.3 اورونو کې 116 منډې وکړې. نور علي زدران مخکښ توپ وهونکی و چې نیمه سلیزه یې ووهله. د سریلانکا توپ وهونکو هم ونه کړای سول چې هدف ته ځان ورسوي. دوی په 103 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په افغان لوري کې ګلبدین نایب او قیس احمد درې لوبغاړي وسوځول او لوبډلې نیمه پایلوبې ته ورسوله. افغانستان به د اکتوبر پر 16 نیټه په نیمه پایلوبې کې د پاکستان د الف لوبډلې په وړاندې مقابله کوي. د ویلو ده چې د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې 2 ځل پایلوبې ته لاره موندلې ده، خو 2 ځل یې پایلوبې بایللې او د سپینو زرو مډالونه یې ګټلي دي. که افغان کرکټ لوبډله پایلوبه وګټي، نو د چین په آسیایي سیالیو کې به دا د افغانستان د لوبو لومړنی د سرو زرو مډال وي.
د کرکټ نړیوال جام د پیل په درشل کې د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې په یو تازه خبر کې ویلي دي چې هندي اجی جدیجا د ملي لوبډلې لپاره د مشاور یا سلاکار په توګه په دنده ګمارلی دی. د روان اکتوبر میاشتې په 2 نیټه د کرکټ بورډ په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي د هندوستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی اجی جدیجا چې د کرکټ لوبې اوږده مخینه لري، د کرکټ په راتلونکي 500 نړیوال جام کې به د افغان ملي لوبډلې د سلاکار دنده ترسره کړي. د کرکټ له ملي لوبډلې سره سلاکار یا منټور خورا ارزښتمن روزونکی ګڼل کیږي چې د لوبغالي مقابلو لوبډلو آب و هوا او د لوبې د بیلابیلو حالتونو د ښه لوبولو درکولو او پیژندلو په تړاو د لوبډلې مشر روزونکی او لوبډل مشر ته مشورې ورکوي. اجی جدیجا له 1992 زیږدیز څخه تر 2000 میلادي کاله پورې د هند په ملي لوبډله کې ولوبید او اوس اکثره وخت له نړیوالو تلویزیونونو سره پر تبصرو بوخت وي. د ولې د چین نوموړی د 45 ټیسټ او 169 ورځنیو نړیوالو لوبو د لوبولو تجربه لري او په 14 ورځنیو سیالیو کې د هندوستان لوبډلمشي هم کړې ده.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
نوین الحق په ناڅاپي ډول اعلان وکړ چې تر دې نړیوال جام وروسته نه غواړي په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان استازولي وکړي. هغه د دې پریکړې عاملونه هم په ګوته کړي دي. له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې د دې استعفا دلایل واضح ویلي دي. نور په دې رپورټ کې له امید ظهیر مل څخه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چټک توپ اچونکي نوین الحق په خپلو ټولنیزو پاڼو لیکلي چې تر راتلونکي نړیوال جام وروسته به له 500 سیالیو لاس په سر شي. ښاغلي نوین زیاته کړې په 500 سیالیو کې به د افغانستان استازولۍ ته دوام ورکړي. نوموړي ویلي ویاړ ځای دی چې د افغانستان استازولۍ مې کړې ده. تر دې نړیوال جام وروسته به له ورځنیو سیالیو تقاعد اخلم، خو په 500 سیالیو کې زما لپاره آسانه پریکړه نه وه، خو غواړم د اوږدې مودې لپاره کرکټ وکړم. 24 نوین الحق تر دې دمه په نړیوالو ورځنیو لوبې کې ټول تال 14 لوبغاړي سوځولي دي. هغه د 2023 شل اوریز نړیوال جام تر پیل وړاندې هم له ورځنیو سیالیو دمه اخیستې وه چې تر هغې وروسته په هیڅ ډول ورځنیو سیالیو کې ونه لوبید او نیغ په نیغه نړیوال جام ته راوستل شو. نوین الحق له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې د سنګانه په برخه کې د ټپونو له امله ډېر وخت نړیوال کرکټ لرې وو. د نوموړي په خبره چې د انګلستان په ویټرلایټي بلاست سیالیو کې وخوږېد او بیا یې په خپلې درملنې پیل وکړ.
تا زما دی چپ خپل زنګون یادینی انجری وا چې تقریبا پنځه هفته دوام وکړه زما ریهاب یا علاج می چې کوم دلته ورته کوم نو شکر الحمدلله اوس خیم نو یوې اونۍ کې به خپل بالینګ هم بیرته سٹارټ کوم.
باید وویل شي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د چټک توپ اچونې برخه له ډېره وخته کمرنګه بریښي او له همدې امله نوین الحق د نړیوال جام ته غوره شوی و. وبلیدل شي چې په راتلونکي کې د افغانستان کرکټ بورډ اداره دا تشه په کوم لوبغاړي ټکوي.
د افغانستان د کرکټ الف لوبډله به په راتلونکي اونۍ کې عمان هیواد ته ځي او د یاد هیواد له ملي لوبډلې سره د یو ورځنیو شلوریزو سیالیو لوبلړۍ لوبوي. دا لومړی ځل دی چې دواړه هیوادونه دا سیالۍ کوي. له فریدي سیال نور جزئیات اورو.
د افغانستان کرکټ الف لوبډله د عمان ملي لوبډلې په وړاندې د یو ورځنیو او شلوریزو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي. افغان کرکټ بورډ ادارې د اکتوبر په دویمه نیټه لیکلي چې د رواني میاشتې په نهمه نیټه به د افغانستان الف لوبډله چې افغان ابدالیان بولي د عمان ملي لوبډلې وړاندې دوه یو ورځنی او پنځه شلوریزی سیالۍ ولوبوي. دغه سیالۍ به د عمان په کوربتوب د یاد هیواد په پلازمینه کې ترسره شي او د اکتوبر تر درویشتمې نیټې به دوام وکړي. کرکټ بورډ لیکي یادې سیالۍ د دواړو هیوادونو د بورډونو ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا په موخه ترسره کیږي. د مهالویش له مخې به لومړۍ دوه یو ورځنۍ سیالۍ د اکتوبر په 12 او 15 نیټه ترسره شي او بیا به د اکتوبر میاشتې په 12، 13، 14، 15 او درویشت نیټه دواړه لوبډلې پنځه شلوریزې سیالۍ ولوبوي. دا ویلو ده چې د افغانستان الف لوبډله اوس مهال د چین آسیایي سیالۍ و په درشل کې ده.
د افغانستان د معلولینو د بیلابیلو ملي لوبډلو یو شمېر غړي شکایت کوي چې د افغانستان د پار اولمپیک کمیټې مسؤلین د دوی ستونزو ته پاملرنه نه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په مرکو کې ادعا وکړه چې د روزنې لپاره ورته لوبغالی نشته، له دوو کلونو راهیسې ورته د آسترو پیسې نه دي ورکړل شوي او ان په نړیوالو سیالیو کې د ګډون چانس هم ترې اخیستل شوی دی. د افغانستان د پارا اولمپیک مسؤلین یو شمېر ستونزې تاییدوي او یو شمېر ردوي. نور په دې رپورټ کې
یو شمیر معلول افغان ورزشکاران چې ځانونه د پارا اولمپیک په بیلابیلو څانګو کې د ملي لوبډلو فعال غړي معرفي کوي، شکایت کوي چې د دې ریاست مسؤلین یې وړتیاوې له پامه غورځوي او ستونزو ته یې پاملرنه نه کوي. د پارا اولمپیک د لامبو وهلو د ملي لوبډلې یو ورزشکار چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم یاد شي، د خپلو ستونزو په اړه ازادۍ رادیو ته وویل:
د معلولینو ورزش اوس بیخي په ټپه ولاړ دی، د تمرین زمینه نه ده برابره. زه خپل د ملي لوبډلې لامبوزان یم، خو تر اوسه موږ ته هیڅ داسې یو ځای چې هلته د اوبو حوض وي نه دی ښودل شوی چې هلته خپل تمرینات وکړو. موږ باید په اونۍ کې دوه درې ځل تمرین وکړو. تر اوسه موږ ته د سیالیو لپاره هم نه دی ویل شوي چې سیالیو ته ځانونه تیار کړو او یا هم تمرینات وکړو.
د ټیبل ټینس یو معلول لوبغاړی چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د بدني روزنې او پارا اولمپیک ریاست د مسؤلینو د نه پاملرنې په اړه نیوکې کوي.
دوه کاله کېږي چې موږ ته یې اسری نه ده راکړې. موږ ته یې د میاشتې 1000 افغانۍ راکولې. راته ویل شوي وو چې باید پاسپورت ولرو تر څو د چین اولمپیک په سیالیو کې برخه واخلو. په شخصي لګښت مو پاسپورت واخیست، خو بیا هم موږ قرنطین نه کړل شو. د جوړ او معلول ترمنځ باید توپیر ونه شي.
دوی وایي چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نشي کولای چې بهر ته ولاړ شي، خو د پارا اولمپیک له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دوی ستونزو ته د حل لار ومومي. په همدې حال کې د پارا اولمپیک لوبو تخنیکي مرستیال محمد عزیزی د معلولو ورزشکارانو د ادعاو په اړه وویل:
تر اوسه له 50 څخه زیات فدراسیونونه شتون لري چې هیڅ یو یې هم تر اوسه اصلي نه ده ترلاسه کړی. لامبو وهلو په برخه کې موږ د دوی ستونزې منو، ځکه چې موږ د لامبو وهلو حوض نه لرو. په نورو برخو کې د دوی ادعاوې ناسمې دي، ځکه هلته نور اسانتیاوې لکه د والیبال لوبغالي، د فوتسال او د وزن پورته کولو لوبغالي لرو، خو دوی په خپله تمرین نه کوي.
ښاغلی نظری زیاته کړه چې چین هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې ریکارد ولري او په اولمپیک لوبه کې ګډون وکړي، او هغوی چې په خپلو ورزشي څانګو کې ریکارد نه لري اجازه نه ورکول کیږي چې په لوبو کې ګډون وکړي. خو د پارا اولمپیک یو شمېر پخوانی چارواکي د پارا اولمپیک لوبو په مدیریت نیوکه کوي او وایي چې معلولو ورزشکارانو ته اړینه پاملرنه نه کیږي. په دې اړه د افغانستان د پارا اولمپیک پخوانی رئیس عبدالحسین حساری ازادۍ رادیو ته وویل:
اصلا
ستونزه دا ده چې دوی مشري او مدیریت ډیر کمزوری او غیر مسلکي دی. بل دا چې معلول لوبغاړي له حرکاتو او خواصو بېخبره دي. اولمپیک د اوس لپاره له منځه تللی لوبغاړي په بشپړه توګه ستړي شوي دي.
د پارا اولمپیک څنګه یو شمیر کارپوهان ټینګار کوي چې د معلولو لوبغاړو د ودې او پرمختګ لپاره باید د دوی وړتیاو ته پاملرنه وشي. د هغوی د هڅونې لپاره د پوهاوي په بېلابېلو څانګو کې ورته سیمینارونه برابر شي څو د دوی ستونزې هوارې شي. معلول ورزشکار لوبغاړي په داسې حال کې د خپلو ستونزو په اړه شکایت کوي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د نجونو په ګډون د بېلابېلو برخو یو شمېر ورزشکاران له افغانستانه وتلي او اوس په نورو هیوادونو کې په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په موخه په زده کړو بوخت دي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
بل لور ته میدان وردګو کې د ولایت په سطحه د پهلوانۍ لوبغاړو د انتخاب سیالۍ پیل شوې دي. د سپورت امریت مسؤلین وایي چې په دې سیالیو کې د ولایت د ټولو مسؤول سوالیو او مرکز څخه 150 پهلوانان ګډون لري. لوبغاړي هم خوشاله دي خو وایي که دولت مالی ملاتړ وکړي په نړۍ کې به ریکارډونه جوړ کړي. زموږ همکارې په تړاو ادا رپورټ.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې په ورزشي سټوډیم کې لسلو زیات پهلوانان دي چې د یو بل په وړاندې د سیالۍ میدان ته راوتلي دي. د دغه ولایت د سپورت امریت امیر زبیح الله وهاج رسنۍ ته وویل چې د دې سیالیو څخه یې هدف د ولایت په سطحه د غوره پهلوانانو انتخابول دي.
د ولایت په سطحه باندې د پهلوانۍ سیالۍ ترسره کیږي، منتخبه سیالۍ ترسره کیږي چې په دغه کې تقریبا د 150 لوبغاړو په شتون باندې د ټولو ولسوالیو ورزشکارانو ګډون کړی و چې ټول ټال 12 ټیمونه دي. دغه سیالۍ د ورزشکارانو لپاره ډېرې مهمې دي ځکه تېر کال هم دغه سیالۍ ترسره شوې وې چې خوشبختانه زموږ د ولایت یو ستوری حاجي صاحب سردار چې پیلان په چین هیواد کې د نړۍ آسیایي لوبو کې ګډون کړی دی، د همدغه ځای څخه تللی دی. د ورزشکارانو لپاره مو تېر کال هم منتخبه سیالۍ شروع کړې وې.
بل خو هغه پهلوانان چې په دې سیالیو کې ګډون کړی دي هر یو په دې لټه دي چې لومړی مقام ترلاسه کړي او ولایتي سیالیو ته لاره پیدا کړي. یو شمېر لوبغاړو په سیمه کې رسنۍ ته داسې وویل:
انشاءالله چې ډېر کوشش وکړم، غواړم اول مقام ترلاسه کړم او له دې مسابقو نه موږ ډېر خوښ یو، غواړم د افغانستان په سطحه ولوبېږم انشاءالله چې نور کشورو کې هم مسابقې ترلاسه کړم.
دغه مسابقې ډېر اړینې دي د ځوانانو د رشد لپاره، د ورزش د رشد لپاره، خاص کر چې پهلوانۍ یو کهن ورزش ده.
د یادونې وړ ده چې د یادو سیالیو د لیدو لپاره سلګونه نندارچیان هم راغلي وه او د تورو او شنو چارو سره یو ځای د یادو سیالیو ننداره کوله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو او دلته په نړیوال جام کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په راتلونکو سیالیو خبرې کوو. افغان لوبډلې په خپلې تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته پیاوړې ماتې ورکړه. د یادې لوبې د ارزښت په تړاو د افغان لوبډلې مرستیال روزونکي رئیس خان احمدزی ازادي راډیو ته داسې ویلې دي:
دغه تمریناتي لوبې ګټل د افغانستان د ټیم لپاره خورا ډیر مهم و. متاسفانه چې موږ لومړی لوبه له سوېلي افریقا سره چې د باران له امله ونشوله، بیا د سریلانکا هیواد سره چې موږ لوبه ترسره کړله، څنګه چې د سریلانکا هیواد په دغه تمریناتي لوبه کې چې څنګه دوی د لوبې شروع وکړله او بیا په اخرو کې د موږ بولرانو ډېر ښه یو کم بیک وکړ او ورسره په څنګ کې بیا که تاسو وګورئ د رحمان الله ګربز او د رحمت شاه د دې دواړو بیټنګ کې تاسو ګوري او یو خبر به زه وکړم چې په آسیا کپ کې د سریلانکا په خلاف باندې چې د موږ لوبډلې سره کوم بیټنګ وکړ نو تر هغې نه وروسته د موږ خاصه توګه من دغه بیټسمینانو دوی په ځان باندې یقین راغی او یعنې د موږ ټولو ډاډ موږ راکړه چې که موږ وغواړو موږ رانه بال کرکټ یعنې بال په سر باندې کرکټ ضرورت په وخت کې هیټنګ او د درېدو په وخت کې ښه اوږد پارټنرشپ نو یو ډېر مهم و دغه ټورنمنټ شروعات او انشاءالله چې د روان میچ لپاره چې بنگلاديش سره ترسره کیږي د موږ لوبغاړي په پوره کانفیډنس سره بځي، ځکه چې ډېر مهم ده لومړی میچ د موږ لپاره ډېر مهم ده. خو دغه تمریناتي لوبه د دې ګټل او د موږ د بیټسمینانو په فارم کې راتلل د افغانستان د کرکټ لپاره یو ښه خبره ده.
دغه راز د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی وسنی روزونکی دولت خان احمدزی هم د تمریناتی سیالۍ بریا د راتلونکي رسمي سیالیو لپاره ښه پیل ګڼي. هغه وایي په تمرینی لوبه کې هر لوبډله خپل راتلونکی پلان عملي کوي او له دې ځایه بیا خپل نور پلانونه ترتیبوي. دغه راز ښاغلی احمدزی د رحمت شاه توپ وهنه مثبته بللې ده او ویلي دي هغه به افغانستان ته په ډیرو لوبو کې بریاوې ورکړي.
وام اپ میچ دی ورلد کپ نو مخکې کوم وام اپ میچونه سي په دې کې ټول هغه د ټیم کوم تاکتیک برخې سي دي کوم پلان سي دوی جوړ کړی دا لیو نوی ایډیا سره ګرون ترازی یا ورلد کپ په ایډیا سره کوي یا کوم ټیم سره به دوی نور د ورلد کپ میچونه کوي هغه ټول کې څاري د ټیم بیلانس هم کې جوړوي د ټیم د پلاننګ د عملي کولو کوشش هم کې کوي. پرونی میچ موږ ته دا څرګند کړه چې رحمت شاه کچیر تل دغه سی یو پوزیټیو ذهن سره یو مثبت ذهن سره لوبو کینو امکان سره د خپل سایک روټیشن کې خپل سایک ریټ او سایک روټیشن کې فرق راولي او رحمت شاه هم دا ثابت کړه چې دای کولای شي سی پاور هټینګ هم وکي او شاتونه هم د شاتونو ظرفیت هم لري. نو موږ دغه ځای ته خپل باندې مندخمنومه چې موږ د غزای کې لګ بالونه ډاټ کېدل او موږ کوشش به د ټیم د پلان دا او چې موږ د غزای کې لوب لګ تر یو حد پورې سلو کو دا ثابت اسو چې ضرورت نه ست دی ډیر سلو لوبي باید یو زبردست پلان سره مشکل ارسو.
د غراز خاغلی احمد زی زیاته کړي دا سیبری خېچې په دې نړیوال جام کې هم زیاتې سیالې د ورخت لامل غیزمن شي. نو هر لوبډلې ته پکار ده چې لپاره دې مسلې ته پام وکړي او مثبت لوب وکړي تر څو د باران لامل سیالي ونه بیلي.
بلکې د ورلد کپ دا وسنۍ حالت ګورو باراني موسم ده په ډیرو میچونو کې بارانونه وسو کچې ته په روان دی ورلد کپ میچونو کې بارانونه کیږي نو تبا په پلان کې پارک راځي او د اورې به هم کمیږي او یو دم په پلان هم تغییر خوري. نو په ټوله کې له یو پوزیټیو ذهن سره لوبه کول پکار دي سره کم سي افغانان لوبه کوي سي او تیز لوبه دی افغانانو ډیر زیاته هم ته بند دی لوبغاړم ډیره ورته ایم لري کوایم سی خوخیږم. نو له دغه پوزیټیو مایند سره باید دی لوبه وکي من کولای سو سی خپل بیټینګ کې برخه کې ډیر لاخ وزلیګو کچیرته منګه د خپل کوم نېچرل طبيعي لوبم سدا هم دا هم وکړه. نو دا د منګه د شاکپ کې د سریلانکا خلاف په دی شاکپ په میچ کې دا شایم منګه ثابت سو پرنی لیب کې منګه دا ثابت سو او امکان دی زیات ولري چې د غلوبي د منګه ټول ټیم ته دی زیات مورال ورکړي او دوی په خپل پلان کې په خپل لوبه کولو کې په ورلد کپ کې تغییر راولي او نورم خو وزلیږي. دا د ټیم د مورال لپاره ډیر ضروري وو او امکان دی ولري چې موږ د بیټینګ برخه کې کوم اندېښنې لرلې هغه اندېښنې امکان دی ډیر زیات ولري چې موږ نورې ونه لرو او د موږ ټیم له ډیر مثبت لوبه وکړي او ډیر زیات منډې جوړې کړي.
نوموړي وړاندې وویل دا ځل کنډیشن تو وهونکو ته برابر دی او تمرینتی سیالیو وخودله چې په هر لوبه کې به تر 300 پورې منډې کیږي او دا به بیرته پوره کیږي. هم
بل که کنډیشن ته وګورو نو کنډیشن سیدا تبن د بیټسمینان سیدا د بیټسمینانو لپاره دا بیټسمینان ډیر زیات منډې جوړي. نو عموما به د منګه په میچونو کې منګ تاسو ک ل 200 ل 250 یا 300 نه کم منډې نه جوړي د دې پر کول برته چیس کول به په دغه سي طریقې باندې کیږي لکه چې پرون سي رحمت شالو بو وکړه او کومګه بل چاته هم ټارګټ ورکو منګ کوشش مم دای چې منګه 300 منډې د خپل بالران لپاره جوړ کو. نو هر خواته کو ګورو دی وام اپ میچ منګ ته ډیر زیات پیغامونه راغړه دعا کو او امید لرو چې منګه بیټسمینان په دې ورلد کپ اینده میچونو کې امدا پم دې شکل وزلېږي.
د دولت احمدزی په باور توپاچون کې د ځان بچ کولو لپاره یوازې ولار لري چې په پوره ډیسپلین سره توپاچونه وکړي په وشتنځای کې سم ځای وولي او لغلطو توپونو ځان وساتي.
په اخر کې یو پیغام لرم چې مقابله ټوله د بالرانو ده بالران په ډیر صحیح لاین ولین سره ډیر ذهن سره بولینګ کوي. مونږ سیدا اور کې تقریبا د یو بال د خراب بال کولو گنجائش هم نه لرو وجه دا ده چې کنډیشن د بیټسمینانو په پیور کې ده او د موږ ډیر ښه بال به هم خلک سیده د رنزونو یا د منډو جوړولو لپاره لوبوي او که موږ چیرې تمامولي هم یو بال دو بال غلط موږ نه پاور کې کیږي نو موږ به په لس رنزو باندې باور ختمول به هم زموږ لپاره ډېر زیات مشکل سی بیا. نو کوشش وکړ دا چې مقابله د فاست بالینګ دا او فاست بالرانو او سپینرانو ته په ډېر زبردست لاین ولنت او د بیټسمین په کمزور نقطو کې او د فیلډ پلیسینګ په مدد سره دوی خپل اورونه وکړي او د زیاتو منډو ورکولو پرې نه دیسي مخالف بیټسمینان زیاتې منډې جوړې.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ د دې اونۍ ورزشي خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله عمل خیر چاره.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
فکر کرم پیاری کرم تیاری مبلیا سرسری سرسری ما دخلم جبر نا کا یاری ما دخلم جبر فکر کرم تیاری مبلیا سرسری ما کیا وری ما زخلم جب الا ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم اے نازلی یہ شکایت کہنے غم مو کنام اے نازلی یہ شکایت کوئی کرام اے نازلی یہ شکایت نیک مدعی ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم جبر
ارے بابا
فکر کرام تو یاری مپلیا سرسری 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 ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم جبر ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم کوئی نادانی کتی نازلی یبی وفائی کتی نازلی یبی وفائی منجو سوی چلٹی این لڑتو زرزری ما زخدن جبر ما کیا بری ما زخلم جبر فکر کرام پیاری مپلیا سرسری ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم جبر ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم جبر
نو بھی گئے نہیں تھی تو تجھے دائی باغ